د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ترامپ تیر شپه پر خپل ټولنیز پاڼې سوشل تروت لیکلی اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. د ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. پرون دوشنبه اسرائیل پر تهران د هوایی بریدونو مخکې د دغه ښار درې لکه اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړی وو. اسرائیل تر دغه خبرداري وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون د ژوندۍ خبرونو پر مهال برید وکړ. د فارس خبری اژانس او شرق ورځپاڼې د راپورونو له مخې د تهران په ختیځ کې د 14 غږونه اوریدل شوی او همهاله د دفاع هوا سیستمونه هم فعال شوی دي. ویل کیږي چې د تهران په ګوټ ګوټ کې په دوامداره توګه د دفاع هوا سیستم غږونه اوریدل کیږي. دا هم ویل شوی چې په نتانز اټومي اډه کې هم د هوایی دفاع سیستم فعال شوی دی. سپینه مانی وای په منځنی ختیځ کې د دوی پوځیان په دفاعي حالت کې دي او دغه دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. د فرانس پرس په وینا د سپینه مانی وایاند الکس فایفر د ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې پرون دوشنبه ویلي مونږ به لخپل غټو دفاع وکړو. دغه سرګندونه داسې محل کې چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د نږدې متحد اسرائیل او ایران ترمنځ نن د پیل شوې جګړې 15 ورځ ده. امریکا په منځنی ختیځ کې له لسیزو راهیسې د 40,000 او 50,000 ترمنځ سرتیری لري چې د بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو په 19 اډو کې ځای پر ځای دي. د طالبانو د کرنې د وزیر عطا الله عمری په مشرۍ او پلاوی د روسیې د 2015 کال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون په موخه سن پیټرزبورګ ته روان شوې ده. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان د کورنۍ رسنیو په حواله تیر شپه دغه خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری اژانس هم د کرنې وزارت د خبر پاڼې پر اساس لیکلي چې یاد پلاوی د جمله 13 متر 28 پورې د روسیې اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي. خبر کې راغلی چې اقتصاد، چاپیریال ساتنه، کرنه، سوداګري، صنعت، پانګونه او د تجربو شریکول به د دغه کانفرنس د بحث وړ مسئلې وي. روسیا له طالبانو سره په سیمه کې خطا عمل لري او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو سفیر هم منلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سي ار ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله خپل 3,500 کارکونکو کموي. د فرانس پرس په لیکنه دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي چې له دې کار سره به د نړۍ په کچه د دوی د خیر خیګنې چاري هم کم شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغو سازمانونو له ډلې و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې مرستې پر باندې کړې. امریکا د کډوالو دغه ادارې ته 40% لګښتونه برابروي او په کلنی ډول یې دوی ته 2 میلیارډ ډالر ورکول. د دې سره په جنوا کې د دغه سازمان د مرکزی دفتر او په نړۍ کې د نورو دفترونو ګڼ شمیر څنګه وتړل شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د نړۍ له هیوادونو په بیړني ډول په غزه کې د یو اقدام غوښتنه کړې ده. ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 95 غونډه کې ویل په حکومت کې هر یو کس باید راجک شي او د غزې د جګړې د پاتې رسیدو لپاره باید پر اسرائیل او حماس خپل فشار کار واخلي. هغه د جګړې د دوام لپاره پر اسرائیل نیوکه وکړه. ترک ویلي دوامدار سوله هغه وخت امکان لري چې د پټکو د دوا دولتونو حلار باندې کار وشي او غزه د راتلونکو فلسطینی دولت یو برخه شي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه ونخته چې حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي پر اسرائیل او غلچکی بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې څه باندې 450,000 فلسطینیان وژل شوي او د غزې اکثره برخې ویجاړې شوي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې فلسطینی سرچینو شریکې کړي خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې نن د ایران او اسرائیل د جګړې 15 ورځ ده. اسرائیل د ژوندۍ خبرونو پر مهال د ایران پر دولتي تلویزیون صدا او سیما برید وکړ.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم
له تهران خلک په وتو دي خو هلته میشت افغانان بیا وای
کلګی میګه څنټا میلیونیا که د کوچای ما بود د زیاترش بر آمد را
ټول افغانان هم دلته یو خو هغه ایرانیان چې زمون کوسی کې اوسیدل ډیره لدی ځای ولاړل
د اسرائیل او ایران له جګړې سره همحاله افغانستان کې د تیلو بای ختلې
سرپرونه پټرول او ډیزل په شپږ افغانۍ تقریبا بخرسېدل نن نرخونه 15 افغانو ته رسیدلی
او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني پایل ل منځنی ختیز نه کوو او ورزو د اسرائیل او ایران د جګړې وروستي وضعیت ته چینن د جګړې 15 ورځ ده اسرائیل پرون دوشنبه د ایران پر دولتي ټلویزیون داسې مهال برید وکړ چې ژوندۍ خبرونه روانوي دا برید وروسته تر هغه وشو چې د ایران توغندیزو بریدونو د اسرائیل په تلبیب او حفا کارونو کې لک تر لګه 8 تنه ووژل په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ویلي له اسرائیل ملاتړ کوي او خبرداري ورکړی چې د تهران اوسیدونکو باید ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي ښاغلی ترامپ د دغه خبرداري جزئیات نه دی شریک کړي خو پرون پر دې ښار باندې د اسرائیل بریدونو دلته خلک ویرولې دي د ایران دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه د ژوندۍ خبرونو پر مهال د اسرائیل تر برید لاندې راغی د ټلویزیون یو خزینه ویاند خبرونه مختبی ول چې د ټلویزیون یوې خزینه ویاندې خبرونه مختبی ول چې د 14 غږونه واوریدل شول له دې سره استډیو لګارد او خاورو ډاکه او د ټلویزیون پرده تور شوه
آنچه که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استدیو
د ایران چارواکو پر ټلویزیون د برید د مرجوب معلومات ندی ورکړي خو په یو ویډیو کې ښکاری چې پراخ اور لګیدلې او د ټلویزیون له ودانۍ لوګي پورته کیږي د غبري دروست تر هغه وشو چې اسرائیل پرون د ورځې ناوخته خبرداري ورکړ چې د تهران ښار په دریم سیمه برید کوي د تهران دغه سیمه شاوخوا درې لکه اوسیدونکو لري چې د ټلویزیون ودانۍ د استخبارات یو برخه او ځینې لوړپوړي کسان پکې اوسیږي د تهران سړکونه له موټرو ډک شوي ځکه اوسیدونکو د اسرائیل د څو ورځو بریدونو له کبله په ویره کې دي او له ښاره تخته کیدی ویل کیږي چې په تهران کې د تیلو پمپونو ته د خلکو کتارونه ولاړ دي او دغه ښار کې د خوراکي موادو کمی هم محسوس شوی دی په همدې حال کې د امریکا ولسمشر د جیوسر مشریز تاله تاګ مخ کې خبري اعلان سره په خبرو کې له اسرائیل خپل ملاتړ اعلان کړی دی هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسله جوړ کړي او په وینا یې د تهران اوسیدونکو هم باید ژر تر ژره له دې ښار ووځي ترامپ ویلي ایران دغه جګړه کې نه بریالی کیږي او یوې هوکړې تبا بالاخره رسیږي بل ورته د یمن حوثیانو ویلي چې د ایران په ملاتړ کې پر اسرائیل توغندي توغولي د لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړ برخمنه یو ډله له تهران نه په ښکاره ملاتړ څرګندوي د اسرائیل او ایران د جګړې نن 15 ورځ د خطر اوسه د اسرائیل او ایران ترمنځ د کومې تازه خطر او پور نن ورځ لا نه دی ورکړل شوی
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږي په تهران کې یو شمیر میشت افغانان وایي چې د دې ښار په زینو برخو د اسرائیل ل بریدون ورسته پاستونزمن او ګډوډ حالات کې بند پاتې دي دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې له خاره د وټلو لارې تړل شوی دوکانونه تړل شوی او دوی نه پیږي چې چیرته ولاړ شي دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نخښه کولو توران کړ او ګواښ کړی چې د تهران خلک به د کار بای پرې کړي نور حالې له فیروزی عزیزی نور
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري ورسته په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لیات خاره د وټلو لارې بندې دي دوی د پناوړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نرم حالات کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې ویمیشتي افغان کډوالي چې نه وختل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته نه نوسي.
ټول
افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېره یې له دې ځایه ولاړل. هر یو یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بې وزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیر څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ ژوبل او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنګ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زمونږ یو کډوال چې د سالنګ وو او په تهران کې اوسېده ده وژل شوی او زمونږ ډیری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې
په تهران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې د تهران خلک به یې بایه پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14 د دوشنبې په سهار د اسرایلو په تلاویف او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغه د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښاره ووزي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14 د دوشنبې په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 20 او د ټپیانو شمېر بیا 300 ته لوړ شوی دی. د یادونې ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه د جون په 14 د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونې ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خبري شبکې ته ویلي چې کارتیاوي دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د سر خبر مو دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ټرمپ پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. د ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. ټرمپ د خپل دغه خبرداري جزئیات نه دی ورکړي، خو پرون د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کارتس تهران تورن کړ چې په اسرائیلو کې پر هستوګنیزو سیمو برید کوي او په خبره یې د تهران اوسیدونکو به د دې اقدام بیا پرې کړي. په همدې حال کې د ایران او اسرائیل له بریدونو وروسته په افغانستان کې د تیلو بیه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د یو لیتر پټرول بیه 15 افغانۍ لوړه شوې. دوی د غراز د مایع ګازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو مایع ګازو په بیه کې له 8 تر 10 افغانۍ زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنوي ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کرکیش له پایل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز صدابات او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو سلرویشت ساتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرون پټرول او ډیزل په 15 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړیدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 90 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت چېږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ورسوي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بای لوړی شوی چې لامل خلک سخت اندېښمن شوی دي.
په کابل ولایت کې د غازونو قیمتونه ډیر لوړ شوی دي او د کابل خلک یې لستونزو سره مخامخ کړی دي، ځکه چې د کابل خلک ډیر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړی. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بیو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمیزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایرانه افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي او ویلي و چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې یو شمېر افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایتونه لري.
زما خپل مزور د هسپتال ته وستل راوستل مې وینې نه ولګې، په خپل وینې ورکشل وینې ورلګول ډېر وخت نه جوړ و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نورو ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمکی معروف ارغسان مشوراوک دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هره ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرځ ستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځ له دغه مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضی داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه حسابي ورسوالي سره لرو ولادي مشکلات چې مونږه کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې چې کله ورته ضرورت شي نه پیدا کېږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کښې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کښې سره خوا دې خوا ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېدله.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کښې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومته او د روغتیا نړیوال سازمان یې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښت لرونکې برخه څخه شمېرل کېږي، خو که چېرته دا د لنډ وخت لپاره په هغه وظیفه په هره برخه قطع کېږي هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې که 2 یا 1 لیټر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14 د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. دې سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیر یې چې ډیری وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نه سي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب یې ګرځي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پاشې بوته نږدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو وروستي راپور ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې پرونې دا غونډه پیل شوه د افغانستان مسأله یاده شوې. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو نجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوستی. نوموړي د جون 14 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 950 ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې یو وسیله بدل کړی چې د ښځو نجونو د هغوی د ملاتړو او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د ښځو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنېږي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خد روانې جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. ښاغلی بینټ په دې 13 راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دیني عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله یې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې له عامه ژونده حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري، او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې اوسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و، ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې موږ په اوس حالت کې څه که د اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په موږ باندې بندیزونه ډېر دي، نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناستې څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بېلابېلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو دی هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څومره غونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړې. کچېرې دا ځل د غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم را منځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع را منځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان واک ته بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 95مه ناسته کې هم چې د فبروري په 23مه پایل او د اپریل تر 24مه دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه موږ نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د بانګې خون شپخانه کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت شي، نو هغه د وینې سلیچا کوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او ډالهان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، تلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو، نو ازادي رادیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د لا پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په خبرونه کې زما ملما ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نور ملکو پر رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او دا لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسوو ده اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسوي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره ته.
وبخښه ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کی خلک او ګرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم وزو ته خبرې پیو کو کوونه کو زم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي.
متخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کې د پیاز او پوستکی او د بانجانی رومي او یادت شان کنه دا څرګم مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سیمګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هیوادوال دغه زبانې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټې هم پراتې په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتې. دغه کچېره موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکی سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچېره ویلی ولرو او په ویلې کې او ځای ورته وکیندو او د الټو ورواچو پریدو ترې وخته پورې په سر باندې له خاورو ورواچو د بویم نه کوي او د الټه خپل تجزیه کیږي بل اخر د خوره باندې بدلیږي. که استفاده هم ترې کول ښه تر ښه کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي شو عمل دی وسه.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي چې کچېره وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر حاصل لري.
او بخښي تاسو ویل وای کڅوکه ویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی شهرونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هتا په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنو نشته، ځای نشته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه سیول جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سي ځای کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلی کی، ولې وړوکی مدیریت غواړي سي خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترک. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې، یو ځای یو سیالته د حیوانات زبه کول لکه کوشترغای او طویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و، یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سه په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړل، له دې نه دوه چنده زه د دغې پورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوش اکثره سي وګوري د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سي راغی، دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دشایم که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نسي پورته کولی او بیا نسي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموعه کې د هغه موادو کې حسابي سیل د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز تر کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسه اشاره وکړي چې د ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه سي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دا کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدل کی او دا پیوزی کې کی دي، دا خلک اخلي، دا خلک ټولې تر بل اخره وړي بدن ته، دا بیا ویلې کی له تا به مختلف نور استفاده کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې، د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسد.
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد سي دي، دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې کچېری مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېری تاسو دغه خالی قوتيان که کاغذی وی او یا که دی المونیم وی، دا دی پیپسی وی، دی فانتا، دی دو قوتی یا شیشه ای بوتلو نی، دا غطول که چیره پا علایده جی که مگه پا کور منز که تنظیم کو و خلق سرازی بیاده انتقال کی، دا پر پا دیده لباره یه وقت پا دی کابل پا خاروالی که اوزای جورسه وی ولده نی بیا استفاده کولا و بازی نور و شخصی متشبیسینون پا دی برخی که کار کرده ویسه دا مواد به خار رکولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر به بازار ته خلک سینی، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموعه کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی، او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږ نور تقلید وکړي، نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي، له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتیا ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشوروسی، او بالاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی. خو دیدی لپارا به بیترین زما پیشنا دادا سه دیدی لپارا یو سوک پا کار دی سه در مدیریت کی، اپا انگیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پا کار دی.
دغا اتال یو تا گوری بل بل تا گوری، مثلا یو کچه دا دا کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې، او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده، دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په باندې کوکی کیږي کنه خدا ډیر زیات کومک په وخت د کابل خاروالی سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلاً دوی خپل ځان لپاره کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو دا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سمزه ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو هغه تاسو څنګه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر یعنی سپک کار دا سکیه پا ولی دا پا خط که دا سنه دا دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پر دیدی طول سوار سی امده عامله سوی گوری ویالی تا ور سی دا غا پلاستیکی کسوری دی سیده بنده کردی او دا غا پلاستیکی کسوری دی سیده ما استفاده تر کردی پل کوری کور که پا تر کردی برد تر کردی دا بالاخره پا بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلاخره شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي د خټو خارو او سیدون کې بیا تاسو زې سره مخې سلارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچېره د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره مګر دا مسولیت په ګډه باندې ومنو کدا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا منهای مسولیت قبول کی لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپل کوټې د پاکی او صفایی خیال ساتو همدس باید خپل کوڅې د محلي د صفایی خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکی او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او د چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لوی ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدخر صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا چې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا اوبه ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډیر کم شانو باندې تصفیه کی ډیر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو د شان په کار دی او اوبو بیرته تصفیه کیږي دنه بیا استفاده کیږي خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دی او څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترین لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري د سړي نه کوي چې لکه دی ویالې په ډول باندې دی اوبر اوبر خوشی کوي خو کابل شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هاري ونی ته بیلی اوبر واچوي یعنی اوبو باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچی ته دی اوبو دی ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي
او
ستاسو رښتیا دا بوټي نو اوبو ته ضرورت لري کې نه لري اکثره ماده سي لیدلې دي سي اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د ودوال بیا موږ ورکي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر
کوي غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بیرته خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې ودوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډیره زیاته کیږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دننه اوبه څڅېږي فکر کوي که چیرې په یوه سانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي و نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ضایع
کیږي
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسو سروزان مینځو اکثره خلک دسی خصوصا په خاریاتو کې نو خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کیږي بیرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کیږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلې دي خپل ویلې په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي نو هغه سی وڅ سی برته هغه سی کیږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیاته روشنی سایه کمې لرو یعنې دا د سی دي د لکه زنجیر غوندې دي شي بار سره چې دا یو بل سره تړلې دي کې مسلې باندې بس کې به د ټول بیا سره راټولې
متخخ سی پوژمې کې دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې څه عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرت تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کړي چې دمځ کې دا لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول ویلي کانکریټ کړي سیمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ سي ځمکې لاندې جذب سي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلي ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی
د مالدار دا واغړ ډېر پیسې دار دا داسې ذهنیت د خلکو کې د په مجموع کې د اوبو کدي باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کې خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سه دا وی دی چې چیرې مثلا موږ وکړی سو په ویلی کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه هم دې تور برابرې کړي، حتی د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي، خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلۍ د هومله اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي سي په دې کې بېله دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سي یوې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري سي چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله ان کولی شي سي او جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا سي بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه. خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
خوچ زنبون که ستا تراتلو پاتی که دیشم خوچ زنبون که ستا تراتلو پاتی که دیشم خوچ زنبون که 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 ستاد رات لو واپس رو کے خوش زندون که